Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر نن جمعه ده د 14 کال د اسد زمری نوښتمه د 2023 کال د اگست شلمه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو ته ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو وړاندې دا مطالب لرو د ملګرو ملتوپ یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي فوجیانو سره یې کار کړی. روسیا وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی. د کابل په هوایي ډګر کې وضع څنګه ده؟
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، طلاق ورسره ده، ښځې کوي د خلکو په منځ کې مامې په هر چا ولګېدی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اغیزې څه دي؟ له یو اقتصادي کارپوه سره غږېدل یو.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمه اسعاري زیرمه.
نور مسایل هم لرو، له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلیې په اړه هم خبرې وشوې. له کله چې طالبانو کابل نیولی، ناټو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې دا افغانان خپل هیواد ته ولیږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګاندا روانه اونۍ ویلي وو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یو دونګو وویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزي ده چې امریکا هلته وجنګېږي. د اسوشیتد پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز د لوري په دې نظر پوښتنه کې په درو کې دوو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزي ده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پښتنه کې 80% امریکایانو د ولسمشر جو بایدن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په 250 نورو د بایدن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. دا نظر پښتنه د اگست د 12 او 14 ترمنځ شوې. هندي رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوي ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه دې ښار ته راوړل کېدې بیه یې له 20-25% پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې څو ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شاوان اړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونه وځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سیمنتوف مخکې ویلي وو چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه وځي. ده اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1990 کال کې اسرائیل ته لاړل دی په کابل کې پاتې کېږي. او د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په بډاین په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم تیترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشۍ پیل کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښ د ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري آژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډېر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همدارس د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. د دې غرض وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبه لورځی چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیشي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو دی. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرانس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم عصمت سروان ته غوږ دو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالحی او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل طالبان تر ټول افغانستان کنټرول نه لري. د زیاته کړه داسې راپورونه شته چې په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې پر رامنځته کولو تمرکز روان دی. لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او ښارونو اکثریت ونیوه موږ لا هم د ملي دیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستازندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای دی چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپل دا کتنه مثبت او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اسمت ساروان په دې موجود کابل پانتون د اقتصاد پوانزي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بهرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بهرنوی هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اسعاري زیرمې بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي هغه ورته ویي چې دا معیارونه مراعت شوي دي تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسعاري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسعاري زیرمې څومره لوړې وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي، د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد و ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بلاخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمې د هغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي، د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونري پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولی شي چې په ډېر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسي. مثلا ډېر ساده مثال کولی سم چې دې زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولی سي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولی شي چې اصله واخلي واخلي او وریکه، او همدارنګه کولی شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولی شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولی شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې د امریکا له خوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اسعاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل ورځپاڼه لیکي افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چالاسونو تلوېدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري، او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یوه تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅه کوي چې له افغانستان ووځي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن اگزامینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلي دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور شاوخوا شپږ سره امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي، او له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده، او پر دې مزدحم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهي یې. ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بې پرس کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپلې لومړۍ مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري، او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده، او لیکي جمهور غوښتونکي د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستانه ځواکونه وایستل. د خبرونې په باور جمهور غوښتونکي په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غوښتونکو نظر بدل دی. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت په امریکا کې د کډوالو له زړې پالیسۍ سره مخالفت کېده. اوس چې د امریکا په زرګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخامخ شوي دي، د خبرونې په باور دا مسئله یې پیچلې کړې ده. ګارډین ورځپاڼې بیا د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال مارک مالوچ براون لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه، ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسؤل په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. دی بیا لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي لاس په کار شي چې په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړې شي. شغله براون په دې مقاله کې د ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژور اندېښنه لري، او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه هیواد له لسو کسانو یو تن له خپله کوره بې ځایه شوی دی. شغله براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي، او په دې برخه کې هم د افغانستان دننه واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خپرو چې د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړې چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چهار شنبه ناوخته د امریکا ملکي الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکي برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکي الوتکو د الوتلو اجازه ورکړې چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستانه وباسي. خو د راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولېږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې ل لومړی ورځي شته امریکایي پوجان او طالب وسلوالو هوایي دازي هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلي راپورونه هم خبر شوی وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاتای کوي.
خلک وهل تکول چا تر چا سندونه د هغه نه پیډې ته تیرسي او دا چې خلک و مس وجو مرواړې د څوک اسنان لري هغه ولر دی. نو یو ظلم ستم د خزو خزي وهې ساړیان وهې شلاق ور سره ده. دا چې کړي د خلکو پمانځ کې د مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کیه.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې. خو په خواله رسنیو باندې غنو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتراتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړي ده. د سپینی مانی چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اگست 14 وویل د اگست 14 تر اوسه پورې کابو شپږ زره کسان لاوان سانسخه دی هیواد ته لیږدول شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلولو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوی او خای د اگست 13 ورهاخو هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
اروپایی ټولنی او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې د اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړه سم همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل شوه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. دغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دې باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نویمه لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې، خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
جوان
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګول ود شری
پوهنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړي غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلیه په اړه هم خبرې وشوې. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر یی اودونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا وجنګیږي. هندي رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هره کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو راوروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه. راشد خان ویلی هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لاره واره شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره بل خپل هیواد ونوځي. دو شپېته کلن زیبولون سیمنتوف مخکې ویلي وو که طالبان واک ته ورسیږي دی له افغانستانه ووځي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په تړاو په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
ذکر دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په اسداباد ښار کې مې سمې سارۍ دکان دی. نو شامپوګانې دي، تیل دی، صابون دی، سینډل دی، دا د ودونو سامان دی. مختلف هر قسم دغه شته دی سامان شته دی.
اوس د ودونو سیزن دی کنه کار دی څنګه دی؟
نو کار پروس کال کورونا دغه نه دی خو خراب شوی دی. خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي. نو دا سمې سارۍ سامان خو سیدی چې دته دونه دغه نه دی خلکو الته نه چې روپۍ نشته. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوی دی او روپۍ چا سره نشته چې دا سودا په ځان ته راوخلي.
مخ کې به ودونو کې خلکو څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپۍ واخسته اوس اندازه څو تر رسیدلې ده؟
مخ کې داسې وخت برانلې چې د یو واده لپاره به سامان 6500 روپۍ واخسته. هغه دې تر رسیدلې چې خلک 2000-3000 روپۍ سامان واخلي ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډیر مهم او ضرورت یې وتی چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي.
نو استاسو دغه څنګه دی؟ مزدوري خرابه شوی به بیا نو
مزدوري دومره خراب شوې چې اوس د دکان کرایه چې د اغه نو باسي مونږ په مصرف یې خو په دې برابر څه کې خو چې دکان کرایې نو باسي.
یو د جګړو وجه به می جګړو په خلکو بد اثر کړي. کاروبارونه ته نه خستي خلک زیات تخلق کلو پر خودو تاړ شي شوی دی
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي خپل زګینه پریخې دي مسافر شوی دی او زینبل زیاته تلی دي نو کاروبارونه خراب شوی دي کارونه نشته چې خلک کار وکړي روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختمه شي خلک کاروبار وکړي روپۍ سي وګټي ځان ته به سودا واخلي روپۍ چې سړی سړی نو ځان ته به هر شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي افغانستان کې یو سوله راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو دا یو هیله ارزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او سوله راشي